वर्ल्ड व्यू 360 में इसराइल हमास जंग के 17 दिन, खत्ते की ताकतें और दीगर अहम प्लेयर्स क्या रद्द अमल दे रहे हैं और क्या इस रद्द अमल से किसी सियासी हल की जानिब बढ़ने की उम्मीद की जा सकती है, जानेंगे आज के शो में।
वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम यू 360 और मैं हूं असदुल्ला खालिद। हमास के इसराइल पर हमले को आज 17 दिन हो चुके जिनमें 1400 से ज्यादा इसराइलियों को कत्ल किया गया था। गजा की पट्टी पर इसराइल के जवाबी हमलों में फलस्तीनी महकमा सेहत के मुताबिक अब तक 5000 से ज्यादा हलाकतें हो चुकी हैं जिनमें 2000 से ज्यादा बच्चे शामिल हैं। इस जंग से जख्मी होने वालों की तादाद 15000 से ज्यादा है। दुनिया के 44 ममालिक ने हमास के इसराइल पर हमले की मजम्मत की है जिसमें ज्यादातर मगरबी ममालिक शामिल हैं, जबकि इलाकाई ताकतों की अगर हम बात करते हैं तो मुत्तहिदा अरब अमारात के अलावा किसी भी मुल्क की तरफ से खुलकर हमास की मजम्मत नहीं की गई। दुनिया के कई ममालिक खुसूसन मुस्लिम ममालिक में फलस्तीनियों के हक में मुजाहरे हो रहे हैं। आलमी रद्दअमल और खासतौर से अहम ताकतों की तरफ से सामने आने वाले रद्दअमल में क्या इस मसले के किसी सियासी हल की तवक्को है, इसी बात का जायजा लेंगे हम आज के शो में। लेकिन सबसे पहले चलते हैं यरूशलम, जहां से वॉइस ऑफ अमेरिका की लिंडा ग्रेडस्टीन हमें ज्वाइन कर रही हैं। उनसे जानते हैं कि इस वक्त यरूशलम में क्या सूरत हाल है। लिंडा, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। देयर हैव बीन मीडिया रिपोर्ट्स ऑफ यूएस ऑफिशियल्स डिस्करेजिंग इजरायली फोर्सेस नॉट टू लॉन्च अ फुल स्केल ग्राउंड ऑफेंसिव राइट नाउ। व्हाट आर द इजरायली ऑफिशियल्स सेइंग अबाउट दैट?
Well, Israeli officials are saying that the United States is giving them complete backing and they have complete freedom of movement. That said, you know, the tanks and the thousands, tens of thousands of soldiers have been waiting on the border of Gaza now for almost for 2 weeks. I think the United States has said that there's more chances of freeing the hostages if Israel holds off on its ground invasion. However, apparently Israeli officials are kind of losing hope. There were two hostages released overnight, two elderly women. There are about 50 hostages who are dual nationals, Americans, Canadians, Britons. And there was some reports yesterday that all 50 would be freed in some sort of a deal that Qatar is trying to mediate. But so far that hasn't happened. And I think there is a sense among the Israeli military establishment that now that some aid has gotten into Gaza, and that if they wait much longer, they will lose kind of all deterrence in terms of a ground invasion. And at least what Israeli press reports are saying is that a lot of people are expecting the ground invasion in the next 24 or 48 hours.
लिना में बता रही हैं यरूशलम से कि जिस तरह से अभी जो कंप्लीट बैकिंग है अमेरिका की तरफ से मुकम्मल तौर पे सपोर्ट किया जा रहा है इसराइल को और ये एहसास इसराइल को है, लेकिन उसके साथ साथ हज़ारों टैंक जो हैं वो इस वक्त बॉर्डर पे खड़े हैं गाज़ा की पट्टी के के लिए हमले की तैयारी जो की गई है उस इसराइल की तरफ से, लेकिन उसके बावजूद जो अभी अमेरिका की तरफ से कहा गया कि जितना ये डिले होगा रिस्पांस शायद उसमें हॉस्टेजेस को जो इस वक्त हमास के कब्जे में हैं उनको छुड़ाने के चांसेस ज़्यादा होंगे। और इसके साथ साथ दो उन्होंने बताया कि हॉस्टेजेस जो हैं उनको कल रात को रिलीज़ किया गया है। 50 के करीब जो हैं मज़ीद हॉस्टेजेस को रिलीज़ करने के चांसेस हैं, क्योंकि इस वक्त कतर की के हवाले से कतर जो बैकडोर डिप्लोमेसी या बैकडोर नेगोशिएशंस कर रहा है उसकी वजह से 50 हॉस्टेजेस के आने के छूटने के चांसेस हैं, लेकिन अभी तक उस पर कोई डेवलपमेंट सामने नहीं आई। इसके अलावा जिस तरह से इसराइल में एक तासुर ये पाया जा रहा है कि वो जैसे ही एड अब पहुंचना शुरू हुई है गजा की पट्टी में तो शायद अब इसराइल अपना डेटरेंस जो है वो लूज कर रहा है। When we talk about Linda, when we are talking about the release of hostages, how is the reaction on these releases in Israel overall?
I'm sorry, can you ask it one more time?
I just wanted to know, after the release of the hostages, how is the reaction in U.S. now, in Israel now, in fact?
So, you know, the hostages, I think, is the number one issue for a lot of Israelis. Israel's a very small country, fewer than 10 million people. Everybody knows somebody who either has been killed or taken hostage, including myself. I mean, friends of mine, Rachel and John Goldberg Colin, their son, Herb.
لنڈا سے ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے, لیکن جس طرح سے وہ بتا رہی تھیں کہ اسرائیل کے لیے سب سے بڑا جو کنسرن ہے وہ صرف یہی ہے کہ ان کے پاس اسرائیل جو ہے وہ ہاسٹیجز کے حوالے سے جو فیملیز ہیں اسرائیل کی, سب سے زیادہ خاندان اسی حوالے سے ان کو کنسرن ہے کہ وہ ہاسٹیجز کو کسی طرح سے واپس لا سکیں. لنڈا, یور بیک آن لائن, یو آر ٹیلنگ اس اباؤٹ دی فیلنگ اینڈ کائنڈ آف ریئیکشن ود ان اسرائیل آن دا ہاسٹیجز.
So I said that everybody knows somebody who is being held hostage. It's people's, you know, people really look at the hostages as the number one issue for them. And they care very, very deeply about this. So far, a total of 4 hostages have been released, a mother and daughter over the weekend who on Friday who do not live in Israel, who were visiting. And then these 2 elderly women. So I think on one hand, it gives Israelis hope that the hostages are still alive and that maybe they will be released. On the other hand, they're growing increasingly frustrated that it's now been 18 days and there hasn't been more movement on this issue.
Rina mein bata rahi hain ki jis tarah se har ek اسرائیل میں کنسرنڈ ہے اس حوالے سے, 4 جو کہ ہاسٹیجز کو ریلیز کیا گیا, 2 ایلڈری خواتین تھیں, بزرگ خواتین تھیں جن کو ریلیز کیا گیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک امید یہ بھی جاگی ہے کہ اس وقت جو سچویشن ہے ہاسٹیجز کی کہ وہ ابھی تک زندہ ہیں اور ان کے ریکوری کے یا ان کے چھڑانے کے چانسز ہیں. لنڈا, تھینکس ا لاٹ, یو آر اپڈیٹنگ اس فرام یروشلم, ہاؤ ایگزیکٹلی دی تھنگز آر آن دی گراؤنڈ اوور دیئر. تھینک یو. جب تک ہم جس طرح کی سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں اوور آل, عالمی برادری کی طرف سے جو سپورٹ مل رہی ہے اسرائیل کو, فرانس کے صدر اس وقت اسرائیل کے دورے پر ہیں, اس سے پہلے امریکی وزیر خارجہ اسرائیل سمیت علاقائی طاقتوں کے رہنماؤں سے بھی ملاقاتیں کر چکے ہیں, جبکہ امریکی صدر بھی اسرائیل کا دورہ کر چکے ہیں. برطانوی وزیراعظم نے اسرائیل کے دورے کے بعد سعودی عرب کا دورہ بھی کیا. ماہرین سمجھتے ہیں کہ عالمی رہنماؤں کے اسرائیل کے دوروں کی وجہ سے اب تک اسرائیل نے غزہ کی پٹی پر زمینی حملہ نہیں کیا ہے. وائٹ ہاؤس کی طرف سے جو بیان جاری کیا گیا ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ صدر بائیڈن, کینیڈا, برطانیہ اور اٹلی کے وزرائے اعظم, فرانسیسی صدر اور جرمن چانسلر نے اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری جنگ پر بیانات دیے ہیں. ان رہنماؤں کی طرف سے اسرائیل کے لیے اپنی حمایت اور دہشت گردی کے خلاف اسرائیل کے دفاع کے حق کا اعادہ کیا اور شہریوں کے تحفظ سمیت انسانیت کے بین الاقوامی قانون کی پاسداری پر زور دیا.
ہم اسرائیل کی بھرپور حمایت کا اظہار کرتے ہیں کیونکہ وہ یہودیوں کے خلاف سب سے بڑے حملوں میں سے ایک کا سامنا کر رہا ہے. اس کی بہت زیادہ مذمت کی جانی چاہیے اور ہم کرتے ہیں, لیکن ہمیں معصوم فلسطینیوں کے مارے جانے پر بھی غور کرنا ہوگا اور وہ بھی حماس کے متاثرین میں شامل ہیں. لہٰذا ہمیں مارے جانے والے ہر شہری کے لیے بالکل ایک جیسی تشویش کا اظہار کرنا چاہیے.
بین الاقوامی برادری کے طور پر ہمارا یہ فرض ہے کہ ایک بامقصد سیاسی عمل کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے جو کچھ بھی کرنا پڑے وہ کریں, جو ہمیں 2 ریاستی حل کی بنیاد پر ایک منصفانہ اور پائیدار امن کی طرف لے جا سکے. مشرق وسطی اور پوری دنیا کے لوگوں کے لیے, یہودیوں, عیسائیوں, مسلمانوں کے لیے یکساں طور پر ایک محفوظ اور محفوظ مستقبل کا واحد راستہ اس عقیدے کے ساتھ شروع ہوتا ہے کہ ہر انسان کی زندگی یکساں قیمتی ہے اور اس کا اختتام 2 ریاستوں فلسطین اور اسرائیل کے درمیان زمین اور امن کے اشتراک پر ہوتا ہے. دریا سے سمندر تک اس کا وقت اب ہے.
ہم انسانی بحران کو کم کرنے کے لیے سنجیدہ اور مشترکہ کوششوں کی ضرورت پر زور دیتے ہیں. غزہ میں مصائب کو روکنے کے لیے, زخمیوں کے انخلاء اور طبی امداد کی ترسیل کو ممکن بنانے کے لیے راہداریوں کی تشکیل کی ضرورت ہے. برطانوی حکومت کا تجزیہ ہے کہ ہسپتال میں دھماکہ ممکنہ طور پر غزہ کے اندر سے اسرائیل کے طرف داغے گئے میزائل یا اس کے کسی حصے کی وجہ سے ہوا تھا. اس واقعے کی غلط رپورٹنگ نے خطے کے علاوہ امریکی سفارتی کوششوں اور برطانیہ میں اس حوالے سے کشیدگی پر منفی اثرات مرتب کیے. ہم نے پہلے ہی لمحے سے بین الاقوامی قانون کے مطابق اسرائیل کے اپنے دفاع کے حق کی حمایت کی اور ہم نے حماس اور فلسطینی عوام کے درمیان بہت واضح فرق رکھا ہے. ہم آپ کی مدد کرتے رہیں گے اور امید کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو اس میں بہت زیادہ انسانی جانوں کا ضیاع نہ ہو, لیکن آپ ہماری حمایت اور مدد پر بھروسہ کر سکتے ہیں.
7 اکتوبر کو حماس کے اسرائیل پر حملے کے جواب میں غزہ پر اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں انسانی بحران شدید ہو رہا ہے. ایسے میں مصر ابھی تک اسرائیلی بمباری سے جان بچا کر نکلنے والے فلسطینیوں کے لیے اپنی سرحد کھولنے سے انکار کر رہا ہے. مصر کی اس پالیسی کی وجہ کیا ہے, جانتے ہیں وائس آف امریکہ کی اس رپورٹ میں.
ہزاروں ٹن امداد کو کئی دنوں کی کوششوں کے بعد مصر کی سرحد سے بالآخر غزہ کے اندر جانے کی اجازت مل گئی. تاہم غزہ کی پٹی کے شہری اسرائیل پر حماس کے حملے اور اسرائیلی فوج کے رد عمل کی قیمت ادا کر رہے ہیں. مصر نے ابھی تک فلسطینیوں کو غزہ سے فرار ہو کر جزیرہ نما سینا کے نسبتاً محفوظ علاقے میں جانے کے لیے سرحد عبور کرنے کی اجازت نہیں دی ہے.
غزہ کی پٹی سے فلسطینی شہریوں کی جزیرہ نما سینا منتقلی کا سادہ سا مطلب ہے کہ ہم مزاحمت اور لڑنے کے آئیڈیا کو غزہ کی پٹی سے سینا منتقل کر رہے ہیں، لہٰذا سینا اسرائیل کے خلاف حملہ کرنے کی بیس بن جائے گا.
اسرائیل کے ساتھ ماضی کے تنازعات میں لاکھوں فلسطینیوں نے اپنی سرزمین سے نقل مکانی کی. بہت سے لوگوں کو کبھی واپس جانے کی اجازت نہیں دی گئی. کاؤنسل فار عرب برٹش انڈرسٹینڈنگ کے تجزیہ کار کرس ڈوئل کا کہنا ہے کہ مصر اور زیادہ تر عرب دنیا فلسطینیوں کے ایک بار پھر غزہ سے دربدر ہونے کے نتائج سے خوفزدہ ہے.
وہ نہیں چاہتا کہ سینا کی خیمہ بستی میں لاکھوں فلسطینیوں کی میزبانی اس پر آن پڑے. واقعتاً اسرائیل کے دائیں بازو کے واضح ایجنڈے کے ساتھ کہ یہی مستقل حل بن جائے. فلسطینی اور مصری اس سے واقف ہیں، خوفزدہ ہیں کہ 1948 اور 1967 میں جو کچھ ہوا وہ جب خوف کے مارے بھاگے یا نکالے گئے وہی ان کے ساتھ دوبارہ ہوگا. وہ دوسرے نقبہ یعنی تباہی کے بارے میں بات کر رہے ہیں.
عرب دنیا کے کئی شہروں کی طرح مصری بھی غزہ پر اسرائیل کی بمباری کی مذمت کے لیے سڑکوں پر نکل آئے ہیں.
ہم مصر میں اس وقت حالات پر بہت غصہ دیکھ رہے ہیں، لہٰذا وہ اس لمحے کسی طور بھی اسرائیلی کاروائیوں کی حمایت کرتے نظر آنے سے محتاط رہیں گے، حالانکہ آپس میں وہ حماس پر بھی بہت تنقید کرتے ہیں.
مصر کے صدر نے 2013 میں ایک فوجی بغاوت کے ذریعے اقتدار پر قبضہ کیا تھا. اس میں جمہوری طور پر منتخب اخوان المسلمون کی حکومت کو بے دخل کر دیا گیا تھا.
ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ حماس اخوان المسلمون کی شاخ ہے. جتنا زیادہ ہم عام فلسطینی شہریوں کی اموات دیکھیں گے اتنا ہی زیادہ لوگ سڑکوں پر نکلیں گے، اور یہ مصر کی سیاسی صورتحال کو حقیقتاً بھڑکا سکتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جنگ بندی اور فوری طور پر ثالثی کرنا مصر کے مفاد میں ہے.
جبکہ مصر حماس کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے، وہ اسرائیل سے بھی بات کر سکتا ہے.
گزشتہ 10-11 سالوں سے اسرائیل اور مصر کے درمیان کافی مفاہمت پائی جاتی ہے، اور دوسری طرف اسرائیل کے لیے وہ ایک آسان پڑوسی ہے، کیونکہ متبادل کیا ہے؟ اخوان المسلمون. یہ یقینی طور پر ایسی چیز نہیں ہے جسے اسرائیل پسند کرے گا.
تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس وقت اسرائیل کسی علاقائی طاقت کی جانب سے ثالثی کی مدد لینے کو تیار نہیں، کیونکہ وہ غزہ کی پٹی میں حماس کا خاتمہ چاہتا ہے. ہنری رجول کی رپورٹ کے ساتھ عائشہ خالد، وائس آف امریکہ.
اسرائیل اور حماس کے درمیان چلنے والی جنگ پر بھارت میں رہنے والی یہودی کمیونٹی کیا سوچتی ہے اور ان پر اس سب کا کیا اثر ہو رہا ہے؟ وائس آف امریکہ کے انشون آپٹے نے ایشیا پیسیفک انسٹیٹیوٹ امریکن جیوش کمیٹی کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر نسیم روبن سے جاننے کی کوشش کی کہ بھارت میں رہنے والے یہودیوں اور اسرائیل میں رہنے والے بھارتی یہودیوں پر اس جنگ کا کیا اثر پڑا ہے.
بھارت سے تعلق رکھنے والے 90,000 سے زیادہ یہودی اسرائیل میں پچھلے 60 سال سے رہ رہے ہیں. ان کے علاوہ 30,000 سے زیادہ بھارتی وہاں پڑھ رہی ہیں یا کام کر رہی ہیں. ان میں زیادہ تر صحت کے شعبے سے وابستہ ہیں. دوسرے اسرائیلی شہریوں کی طرح ان پر بھی سرحد پار سے لگاتار راکٹ فائر کا اثر ہوا ہے. ان کے کاروبار اور خاندان پر اثر ہوا ہے. ایک بھارتی یہودی سپاہی اور موسس حماس کے حملوں میں ماری بھی گئی ہیں. دہشت گردوں کے ساتھ گولہ باری میں اس کی موت ہوئی. ساتھ ہی کئی بھارتی یہودیوں کو اسرائیلی فوج میں ریزروسٹ ڈیوٹی کے لیے بھی بلایا گیا ہے.
ایشیا پیسیفک میں مختلف ممالک کی حکومتوں اور ان کی پبلک کی جانب سے جو ری ایکشن آیا ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟
بگننگ وتھ انڈیا،
بھارت سے شروع کریں تو بھارت ان ممالک میں سے ایک ہے جہاں بڑی تعداد میں لوگوں نے اسرائیل کو سپورٹ کیا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے ٹویٹ کے ذریعے 7 اکتوبر کو یعنی حملوں کے دن ہی اسرائیل کو سپورٹ کیا اور حماس کی مذمت کی. انہوں نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو سے بھی بات کی. ایشیا پیسیفک کے زیادہ تر ممالک نے حماس کے حملوں کی مذمت کی ہے، ساتھ ہی ہوسٹیجز کی باحفاظت واپسی کی دعا کی ہے اور اپیل کی ہے کہ غزہ میں شہریوں کو نقصان نہ پہنچے۔ ملیشیا، انڈونیشیا اور پاکستان جیسے کچھ ممالک کو چھوڑ کر باقی سبھی نے ان حملوں پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے اسرائیل اور یہودیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔
لیکن اسرائیلی اقدامات، خاص کر غزہ کی ناکہ بندی اور شہریوں کی اموات پر اسرائیل کی مذمت بھی کی گئی ہے، تو اسرائیل یہ کیسے یقینی بنائے کہ اسے غیر مسلم ممالک کے ساتھ ہی مسلمان میجورٹی ممالک اور عرب دنیا سے بھی سپورٹ ملے؟ اینڈ عرب اسٹیٹس،
اسرائیل ہیز نو چوائس۔
اسرائیل کے پاس غزہ میں گھس کر حماس کو پوری طرح سے ختم کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ حماس کی جانب سے بے دردی سے کیے گئے حملے یہی ثابت کرتے ہیں کہ وہ اسلامک اسٹیٹ کا دوسرا روپ ہے، اور جس طرح ہم نے آئی ایس آئی ایس کا خاتمہ کیا، اسی طرح حماس کا خاتمہ کرنا بھی ضروری ہے۔ لیکن ساتھ ہی ہمیں یہ بھی یقینی بنانا ہوگا کہ اس دوران فلسطینی سویلین آبادی کو نقصان نہ پہنچے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ مستقبل میں انہیں حماس جیسے دہشت گرد گروپوں کی بجائے کوئی بہتر سیاسی لیڈرشپ ملے۔ آپ نے ذکر کیا عرب ورلڈ کا، تو آپ دیکھیے کہ ان میں سے کئی ممالک جیسے سعودی عربیہ، عمان اور بحرین امریکہ کے اتحادی ہیں۔ شاید وہ یہ بات کھل کر نہ کہیں، لیکن حماس کے حملوں سے ان میں بھی ڈر پیدا ہو گیا ہے، کیونکہ اس حملے کے ذریعے پہلی بار ایران نے یہ دکھایا ہے کہ وہ مڈل ایسٹ پر اپنا تسلط قائم کرنا چاہتا ہے۔
ایک بھارتی یہودی ہونے کی حیثیت سے اس کانفلکٹ کے حل کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟
اس وقت جاری کانفلکٹ کا حل یہی ہے کہ اسرائیل کو سیکیورٹی کی گارنٹی ملے اور فلسطینی عوام کے لیے اپنا ایک ملک ہو۔ ہم ایسی پہلی یہودی تنظیم ہیں جس نے ٹو اسٹیٹ سولوشن کی حمایت کی تھی، لیکن جب تک ایک دہشت گرد آپ کے پڑوس میں ہو، تب تک دو ریاستی حل ممکن نہیں ہو پائے گا۔ 2005 میں اسرائیل غزہ سے پوری طرح سے باہر نکلا، امید کی جا رہی تھی کہ غزہ سنگاپور یا ہانگ کانگ کی طرح مینوفیکچرنگ یا ایگریکلچر ایکسپورٹ کا سینٹر بنے گا، لیکن بدلے میں اسرائیل کو حماس جیسی ایک دہشت گرد تنظیم ملی جس نے پیلسٹینین اتھارٹی کے آفیشلز کا خاتمہ کرتے ہوئے غزہ پر زبردستی اپنا قبضہ جمایا۔ یہ نہیں چلے گا، کسی بھی ٹو اسٹیٹ سولوشنز کے لیے سیکیورٹی کی گارنٹی ضروری ہے، اس کے بغیر ٹو اسٹیٹ سولوشنز ممکن نہیں ہے۔
For a future two-state solution, there has to be security. Without security, nothing is possible.
عالمی برادری کی طرف سے اس جنگ میں جس طرح کا رد عمل آیا ہے، کیا وہ اس جنگ کو روکنے کے لیے کافی ہے؟ نیو لائنز انسٹیٹیوٹ سے کارون بخاری ہمیں اس وقت جوائن کر رہے ہیں، ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ کارون، کس طرح دیکھتے ہیں آپ عالمی برادری کے رد عمل کو؟ مغرب تو تقریباً مکمل طور پر اسرائیل کی حمایت میں کھڑا ہے۔
جی دیکھیں، یہی ہے نا کہ فریقین کون ہے، اور اب اسرائیل نے جوابی کاروائی کرنی ہے تو وہ دو فریقین ہیں، تو اس میں تو چوائس صاف جو ہے وہ ہے ہی نہیں نا۔ اس میں تو آپ کو اسرائیل کا ہی ساتھ دینا ہے، دوسری طرف ایک ایسی تنظیم ہے جو کہ دہشت گردی میں ملوث ہے بڑے سالوں سے، اور وہ زبردستی جو ہے وہ اس جو فلسطینی حق کے خود سیلف ڈیٹرمنیشن کا جو موومنٹ ہے اس کو ہائی جیک کیے ہوئے ہے، تو اس میں اب جو ہے مطلب بیچ میں جو فلسطینی عوام ہے وہ پس رہی ہے، کیونکہ جنگ جو ہے ایک طرف سے کی جا رہی ہے حماس کی جانب سے جو فلسطینیوں کو ایز سچ ریپرزینٹ نہیں کرتی، کیونکہ فلسطینی ڈیوائڈڈ ہیں۔ ان کا المیہ یہی ہے کہ فلسطینیوں کی جو سٹرگل ہے کہ اپنی ایک ریاست ہو، ان کی ڈگنیٹی ہو، ان کا ملک ہو، اس کاز کو تو کوئی آگے لے کے نہیں چل رہا نا، نہ ہی وہ پیلسٹینین اتھارٹی جو بیسکلی جو ہے کرپٹ ہے اور ڈیوائڈڈ ہے، اور نہ ہی جو ہے حماس۔ حماس کا اپنا ایجنڈا ہے، ایران کے ساتھ اس کا الحاق ہے۔
تو علاقائی طاقتوں میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو صرف ابوظہبی کی طرف سے حماس کی مذمت کی گئی۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خطے کے ممالک اپنے عوام کے رد عمل کے خطرے کی وجہ سے اور اپنے دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات کی وجہ سے کھل کر سامنے نہیں آ رہے کسی ایک فریق کے حق میں؟
جی بالکل، یہ بلکہ آئی تھنک کہ اس جو لیٹسٹ جو کرائسس ہے اس کی سب سے بڑی جو سگنیفیکنٹ آؤٹ کم ہے وہ یہی ہے کہ گزشتہ جنگوں کے اندر جو غزہ کی جنگیں ہوئی ہیں اس میں ہم نے یا تو خاموشی دیکھی ہے عرب ممالک کی طرف سے، یا حماس کی جو ہے مذمت دیکھی ہے، لیکن اب چونکہ جو فلسطینی سویلین جانوں کا نقصان کا جو خطرہ ہے، جو اندیشہ ہے، جو لاوا پھٹنے کا ڈر ہے، اس کی وجہ سے عرب ممالک ڈرے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کی ٹیون بھی بدلی ہوئی ہے اور وہ بیسکلی یہی کہہ رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں جارڈن جو ہے وہ آلریڈی 50% جو ہے کہ لگ بھگ ان کی جو آبادی ہے وہ فلسطینی نژاد کی ہے، تو اگر جو ہے یہ چیز پھیل جاتی ہے اور ویسٹ بینک سے مزید ریفیوجیز اردن میں آتے ہیں، ان کے لیے مسئلہ ہے، سملر سچویشن ہے غزہ کی پٹی کو لے کر کہ جہاں مطلب ویسٹ بینک میں تو ہوگا تو ہوگا، غزہ میں تو آلریڈی آپریشن کی تیاریاں ہیں اور اس سے جو ریفیوجیز ہیں وہ بیسکلی ایجپٹ کی جانب آئیں گے، تو ایجپشن حکومت بھی جو ہے وہ ظاہر ہے ایک مہمے کا شکار ہے، تو آئی تھنک کہ یہ ایک بہت بڑا ڈیلیما ہے ریجنل جس کا کوئی حل نہیں ہے، اور تمام ریاستیں جو ہیں وہ اپنے جو نیشنل انٹرسٹ ہیں ان کی پرسوٹ میں لگی ہوئی ہیں۔
تو امریکہ کی طرف سے یہ کہنا کہ اس کو اگر فوجی طاقت استعمال کرنا پڑتی ہے تو وہ اس سے گریز نہیں کرے گا، کیا جنگ کے خطے میں پھیلنے کا کوئی امکان نظر آتا ہے آپ کو؟
دیکھیں رسک تو ہے نا، کیونکہ ابھی ان نون ہے، ابھی یہ نہیں پتا کہ ایران جو ہے کیا اس آگ کو مزید بڑھائے گا اور وہ حزب اللہ کے تھرو دوسرا، تو ایسے اثنا میں امریکہ کا یہ اشارہ کرنا کہ دیکھیں اگر اس کو طاقت کا استعمال کرنا پڑے تو وہ کرے گا، کیونکہ جو ہے مطلب ظاہر ہے کوئی یہ نہیں چاہ رہا، امریکہ نہیں چاہ رہا کہ بھائی وہ طاقت استعمال کرے، لیکن دوسری سائڈ کو آپ کیسے ڈیٹر کریں گے؟
یہی کہ روس اور چین کا کیا کردار ہو سکتا ہے پھر، آپ سمجھتے ہیں کہ روس اور چین اس جنگ کو روکنے میں کوئی کردار ادا کرنے کی پوزیشن میں ہیں؟
I don't think جنگ روکنے کی جو ہے نا پوزیشن میں ہے، لیکن اس کرائسس کو وہ اپنے لیے ایکسپلوئٹ کرنے کی جو ہے نا پوزیشن میں ضرور ہیں۔ ہاں ہو سکتا ہے کہ چین کا تو خیر میں نہیں سمجھتا کہ اتنی کوئی اثر رسوخ ہے، روس کا اثر رسوخ البتہ ضرور ہے، ایران کے ساتھ شام کے اندر جو ہے اس کا اثر رسوخ ہے، تو روس کی جانب سے یہ بات ہو سکتی ہے، امریکہ کو پیشکش سمجھتا ہوں اگر ابھی تک نہیں آئی تو آئے گی ضرور کہ بھائی اگر آپ جو ہے یوکرین ہمارے ساتھ سمجھوتا کر لیں تو ہم آپ کی مدد کریں گے اس جنگ کو پھیلنے سے، ہم ایران سے بات کریں گے، حماس سے بات کریں گے، لیکن صرف روس کا چینل تو نہیں استعمال ہو رہا نا، قطر کا چینل بھی استعمال ہو رہا ہے، ترکی کا چینل بھی استعمال ہو رہا ہے، امریکہ کے خود سے بیک چینلز ہیں ایران کے ساتھ، تو یہ ایک کمپلیکیٹڈ قسم کی ڈپلومیٹک سچویشن ہے۔ لیکن
سعودی جو ہیں، سعودی یا ترک حکومت فار ایگزامپل، مصر، اردن، یہ سب ریجنل پلیئرز جو ہیں، قطر بھی اس میں اگر ہم شامل کرتے ہیں، تو یہ کس کردار ادا کرنے کی پوزیشن میں ہے، یہ کوئی رول پلے کر سکتے ہیں؟
دیکھیں اردن اور ایجپٹ تو اس طوفان سے کی زد سے نکلنے کے چکر، کیونکہ ان کے پاس جو ہے اس طریقے کا اثر رسوخ نہیں ہے، کمزور ریاستیں ہیں، مصر جو ہے ان کا پورے کا پورا فائنینشیل انحصار سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات پر، اردن کا بھی یہی لگ بھگ یہی حال ہے۔ ہاں ترکی جو ہے وہ نے اس کا بھی جو ہے اس وقت اکانومی ویک ہے اور اس کا بھی انحصار خلیجی ممالک پہ ہے، لیکن اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا اردن اور مصر کا ہے، تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیا الٹیمیٹلی کیا کردار ادا کر پائیں گے۔ آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی ایک ملک ہے، آئی تھنک ایوری بڈی جو ہے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کا کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا کردار ہے، اور وہ سب مل کر جو ہے کوئی ہلکا راستہ اگر نکلتا ہے تو وہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی ایک پاور ہے، ایوری بڈی ہیز اے لٹل پیس آف دی ایکشن۔ جیسے کہ
بہت بہت شکریہ کامل بخاری، آپ ہمارے ساتھ تھے، اور جو اس وقت سچویشن ہے اس جنگ کے بعد اس کا ہم جائزہ لے رہے تھے، اس پہ تجزیہ آپ سے لے رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360، سٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر، یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی، facebook.com/voa urdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے voa urdu کے نام سے، اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پانا وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې لکه وروسته لټون پی ان ټی ایچ ا لینک ولیکي او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټه کی کاږي لکه نکته دوه وروسته تاسو د دې وی پانا فرانسیو د خپلې پخې پرونی وګوري
او لکه غزا تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
سروسی د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او دا غره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډی وی ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پانا وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې لکه وروسته لټون پی ان ټی ایچ ا لینک ولیکي او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټه کی کاږي لکه نکته دوه وروسته تاسو د دې وی پانا فرانسیو د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you.
خبری ټولګه کې د اسرائیل او حماس جګړه. اسرائیل په خپل تازه هوائي بمباریو کې د حماس څو قومندانان وژلي دي. متحده ایالاتو سیمې ته نور پوځي تجهیزات لیږلي. د پاکستان په وړاندې د افغانستان تاریخي بریا. افغان لوبغاړو د کرکټ په نړیوال جام کې پاکستان ته ماتې ورکړه. عام افغانان او سیاستوال په دې بری خوشحال دي. او د ګوزن سره مبارزه. نن د ګوزن د لمنځوړلو نړیواله ورځ ده. د روانې خپرونې زیاته برخه همدې مناسبت ته ځانګړې شوې ده. السلام علیکم. اخر اغلاست نن سه شنبه د اکتوبر د میاشتې 24مه نیټه ده. تاسو دا زموږ نور خبرونه په ساتلایت او د امریکا غاک په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدل شي. تاسو کوربه ز احمد شکیب يم. د نن ورځې د خبرونې نیمایي برخه د پولیو سره د مبارزې لپاره ځانګړې شوې ده. خو په سر کې څو نړیوال او سیمهیز مطالب. د اسرائیل پاوز نن سه شنبه ویلي چې پر غزه په خپل تازه هوایي عملیاتو کې د حماس ډلې څو قومندانان وژلي دي. بلخوا په منځني ختیځ کې د پراخې جګړې د پیل کېدو په اړه تر اندېښنو وروسته متحده ایالاتو سیمه ته نور پوځي تجهیزات لیږلي دي. نور حال ل خپل همکار سمیع الله جلالزی نخلم چې دا اوس د کانګرس مړې له مخنه پروګرام سره ملګری شوی دی. جلالزی صاحب، په غزه کې د جګړې تازه حال څه دی او په سیمه کې د جګړې د پراخېدو په اړه د امریکایي چارواکو تازه څرګندونې څه دي؟
د اسرائیلو پاوز وای چې دوی نن سه شنبه هم پر غزه خپل هوایي بریدونو ته دوام ورکړی او په دې بریدونو کې د حماس یو شمیر عملیاتي مراکز په نخښه کړی چې په نتیجه کې د دې ډلې مهم غړي او قومندانان وژل شوي دي. د اسرائیلو د پاوز ویان نن سه شنبه وویل چې دوی د جګړې بل پړاو ته چې اشاره یې ځمکنیو عملیاتو ته وویل چمتو دي او پوځیان د څو ورځو راهیسې په تیاری بوخت دي. سیال کې چې اسرائیل د ځمکنیو عملیاتو د پیل لپاره چمتووالی نیسي، واشنگتن بیا له اسرائیل غواړي چې ځمکني عملیات وځندوي څو هغو کسانو خوشی کېدو ته زمينه مساعده شي چې د حماس پوځیانو له ځان سره بيولې دي. په غزه کې د دې مشکل ترڅنګ یو بل لوی ستونزه دا ده چې د روغتونونو چارواکو ویلي چې دوی د لارو د بندیدو لامل د تیلو د کموالي سره مخ دي او د روختونونو چاري د ستونزو سره مخ دي. د روختونونو چارواکي له نړیوالې ټولنې غوښتنه چې دوی ته د تیلو بندو بست وکړي. همدارنګه پر غزې تر اوسه د اسرائیلو په بریدونو کې په مجموع کې 6500 کسان وژل شوي چې 5200 یوازې فلسطینیان دي. خدای دې ټول جنجالونو سره په یو وخت د متحده ایالاتونو چارواکو ویلي دي چې دوی په سیمه کې د ویلوي جګړې د ویر او د احتمال په خاطر سمیتا پوزي تجهیزات استولې دي. د امریکا دفاع وزیر ویل دي چې دوی په سیمه کې د امریکا تاسیساتو ته خطر ویني او له همدې وجې سمیتا نور تجهیزات استولې دي.
د ځمکنیو عملیاتو په موخه اسرائیلی پاوز پر غزې تړانګي خپل هوایي بریدونه زیات کړي او بشپړ کړي او ودانۍ له منځه وړي دي. د پراخې جګړې د پیل کېدو د احتمال په اړه تر اندېښنو وروسته د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا همغږي کوونکي جان کربي وویل په سیمه کې د امریکا پر ګټو د بریدونو احتمال زیات شوی دی.
موږ پوهیږو چې ایران د حماس او حزب الله ملاتړ ته دوام ورکوي. موږ پوهیږو چې ایران تحولات لنګدي څاري. په یو شمیر مواردو کې په فعال ډول د دغو بریدونو زمينه مساعده وي او نور هڅوي چې د جګړې له پراخېدو څخه د ځان او یا هم د ایران په ګټه کار واخلي. موږ پوهیږو چې ایران غواړي تر یوې کچې ځان ناګومانه وخایي، خو موږ به د دې کار اجازه ورنه کړو. موږ همدارنګه په سیمه کې خپل ګټو ته تهدید لننګونو پرته ان پرېږدو.
د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر لاید آستن د یکشنبه په ورځ د بی سی د دیونې په خبرونه کې وویل امریکا په منځني ختیځ کې خپل نظامی حضور ډیروي.
لکه څنګه تاسو په هغې پورسیو کې موږ په عراق او سوریه کې د خپل ځواکونو پر مراکزو د راکټونو او بی پیلوټ الوتکو د بریدونو شاهدان وو. موږ د تاوتریخوالو د زیاتېدو په احتمال اندېښمن یو. په حقیقت کې هغه څه چې موږ وینو په ټوله سیمه کې زموږ پر ځواکونو او خلکو اهدافو د پام وړ بریدونو د زیاتیدو احتمال دی. له همدې عمل غواړو هغه کار وکړ چې ډاډ رامنځته شي زموږ ځواکونه په خپل موقف کې دي او خوندي دي.
د اکتوبر پر ومنیټه د حماس لخوا د اسرایلو پر سویلي برخې لبرید وروسته چې لعمل څه باندې 1400 اسرایلیان ووژل شول، پر غزې د اسرایلو په بریدونو کې کابو 15000 فلسطینیان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو بشری ډلې د بشر دوستانه چارو په هدف د جګړې د درېدو غوښتنه کوي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایاند ماتیو میلر د دوشنبه په ورځ وویل
هر ډول اوربند به حماس ته د آرامتیا فرصت ورکړي ترڅو بیا ځان جوړ او د اسرایلو پر وړاندې د ترهګریزو بریدونو د دوام لپاره ځان چمتو کړي.
د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل د دوشنبه په ورځ وویل په دې باور و چې د ډلې مشران به غزې ته د مرستو د رسیدو په هدف د جګړې له ځنډېدو سره موافقه وکړي. بلخوا غزې ترانګې ته بشري مرستې روانې دي او شل نورې لارې هم رسیدلې دي، خو د توکو د لیږد لپاره د تیلو کموالي د چارو دوام له خنډ سره مخ کړی. اوسمهال څه باندې 2 میلیونه فلسطینیان مرستو ته سترګې په لار دي. سمیع الله جلال زای د امریکا غږ.
په نورو لاندو خبرونو کې د درې جمع درې فارمټ د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د دوشنبه په ورځ په ایران کې د سیمه ایز سولې او نورو پرمختیاو په اړه خبرې کړې دي. په دې جوړښت کې ایران، ترکیه، روسیه، آذربایجان، ارمنیا او ګرجستان غړي ټوب لري. د غونډې په پای کې برخوالو یو غړی اعلامیه خبره کړې چې پکې پر خپل منځي اړیکو په سولې ایز ډول د شخړو پر حلولو او ځمکني بشپړتیا ټینګار شوه ده. په اعلامیه کې راغلي چې هیوادونه په سیمه کې سالم ډایالوګ غوره کړي. سویدن د ناتو د غړیتوب غټل ته څوکا نږدې کیږي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د دوشنبه په ورځ پارلمان ته یو سند وړاندې کړی چې ترکیه وکیلان په ناتو کې د سویدن د غړیتوب سره هوکړه وکړي. اردوغان د ناتو د غړو هیوادونو سره ژمنه کړې وه چې دای به د خپل هیواد د پارلمان موافقه ترلاسه کوي. تر دې مخکې انقره ویلي چې استاکهولم باید د کوردستان د کارګرانو د ګوند په وړاندې لا زیات اقدامات وکړي. د ترکیه پرته د ناتو نور هیوادونه د سویدن د غړیتوب سره موافق دي. تاسو له امریکا غاکس خبرونه ګوري. راځو د افغانستان مسایلو ته. د خوځو د خوندیتوب او امنیت په کلنی راپور کې چې د امریکا د جورج ټاون انسټیټیوټ له خوا خپور شوی، افغانستان د نړۍ تر ټولو ناوړه هیواد بلل شوی ده. نور جزئیات په ریپورت کې.
د امریکا د جورج ټاون د خوځو امنیت او سولې د انسټیټیوټ له خوا د 2023 او 2024 د خوځو د خوندیتوب او امنیت کلنی خپور شوی راپور کې افغانستان په نړیواله کچه 128 مقام ترلاسه کړی. افغانستان د تر ټولو په کمو نمرو اخیستلو سره د نوملړ په اخر او ډنمارک د تر ټولو زیاتو نمرو په اخیستلو سره د نوملړ په اول سر کې دی.
د خځو سولې او خوندیتوب په اړه نړیوال راپور کې ډنمارک د افغانستان په پرتله 3 برابر په لوړ مقام کې ځای لري. په دغه نوملړ کې په لوړ پوړ کې ټول پرمختللي هیوادونه او په ځانګړي ډول د شمالي اروپا هیوادونه دي.
دغه راپور د نړۍ په 128 هیوادونو کې د اعتدال، د ژوند په چارو کې د ګډون او خوندیتوب د دریو سترو عنوانونو لاندې په تیر یو کال کې د افغانستان په ګډون د نړۍ په 128 هیوادونو کې د خوځو د ژوند حالات څیړلي. د بشر حقوقو د څار سازمان هم د افغانستان په اړه د دې راپور موندنې تاییدوي.
The Taliban are undertaking an important
Taliban په بمخین توګه خځې لخپل حقونو محرومبي. یقینا له هغه چې دوی له 1990 څخه تر 2001 پورې په واقعو دا په ټول هیواد کې د خزون جنو او د دوی د کورنۍ لپاره ویجاړون کې پایلې ولري. دا د خپګان وړ ده چې نړیوال ټولنې تقریبا افغانستان هېر کړي.
بل خو د خزو حقونو فعالان د نړیوالو فشارونو سره سره په افغانستان کې د خزو د ژوند د بهتري دوه پاړه ناهيلي دي.
چې اوس مهال په نړیواله کچه دا یو منل شوی حقیقت دی چې د اوسنۍ حاکمې ډلې لارښوته څخه وروسته په افغان خځو تاوتریخوالی له حده زیات شوی دی او حتی له دوی څخه د دوی لومړني حقونه اخیستل شوی دي. او کله چې دوی د خپل حقونو د لاسته راوړلو لپاره غږ پورته کوي، په دوی وسلوال بریدونه کیږي، بیا هم زندانونو ته چل کیږي، چې همدا اوس مهال هم ځینې افغان د خځو د حقونو پالنې په اوسنۍ ډلې په زندانونو کې دي.
بنان تا زمانی که مردم افغانستان و جامعه جهانی
جهانی انسجام یافته از فشارهای عملی و صادقانه برای دفاع از حقوق زنان افغانستان در برابر طالبان استفاده نکنند، قطعا این وضعیت تغییر نخواهد کرد.
د جورج تاون د خزو امنیت او سولې د انسټیټیوټ د خزو او سولې په کلنی راپور کې د ښوونې او روزنې مالی چارو کې ګډون کار پارلماني استازیتوب په قضایي چارو کې نه تبعیض اعتدال ته د لاسرسي او د سیاسي تاوتریخوالي په ګډون دیارلس شاخصونو پر بنسټ جوړ شوی دی. احمد الله چیوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
بیا هم خراغ لاست. افغانستان د دوشنبه په ورځ د کرکټ په نړیوال جام کې پاکستان ته ستره ماته ورکړه. دا د پاکستان خلاف نړیوالو سیالیو کې لومړی بری ده. د کرکټ لوبغاړو، میناوالو او سیاستوالو دا بری په خوښیو او مبارکیو لمانځلی ده.
څو وخت چې د هند د چنای په کرکټ لوبغالي د افغانستان د کرکټ کپتان حشمت شهیدی د لوبې د بری منډه ووهله، نو هلته راغلو افغانانو د خوښۍ جشنونه پیل کړل. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړو هم د پاکستان خلاف د غستره بریا د یو بل سره په خوشحالۍ او مبارکۍ منځله او مینوالو نه مننه وکړه.
د غستره بریا د ټولو ته مبارک وي.
د نننۍ ستره بریا مبارکي تاسو ټولو ته وایم او الله دې وکړي چې خوان مو ته ناخستی او موږ به ان شاء الله پوره کوشش او زحمت باسو تر څو دا آینده میچونو کې هم تاسو ته دغه خوشحالي زړه. د ستره بریا مبارکي
ټولو هیوادوالو ته وړاندې کوم او تاسو د دوانه په پوره ډول زړه مننه.
د کرکټ په نړیوال جام کې د پاکستان خلاف د افغانستان د تاریخي بری مانځن لپاره د کابل خلک د ښار لارو کوڅو ته راوتیو او په اتلونو او پټاخوې دغه خوښي ولمانځله.
د افغانانو عمل احساس تصویر واقعا په دغه چوکونو کې چې وخت دغه افغانان د دې وروسته مزل څخه وروسته دغه احساس د خوشحالۍ احساس کوي. دا د ټول افغانانو ته زما لخوا نه مبارکي. واقعا دا ډیره لویه بریا وه.
د نړۍ د نورو برخو په شان دلته په امریکا کې هم افغانانو د پاکستان خلاف د کرکټ نړیوال جام کې د افغانستان د بری خوښي په جوش او ولولو سره ولمانځله.
پیروزی در تیم کرکت ما در مقابل ابرقرتای کرکت، کسایی که تاریخ نشناس کرکت شروع میشه، کشوری که تاریخ نشناس کرکت شروع میشه، الحمدلله یک پیروزی خیلی کلان بود. و دی وقتی که افغانا در هجرت مهاجر پریشان و غم زده بودن، بسیار زیاد مسرت و خوشی در پیشانی همه افغانای ما در تمام دنیا آوردن.
نه پیغام داخل خوشحالی حرات څنګه وکم الفاظ را تختیدلی دی زیات فخای دا باور وکم د ګټن ورستم ټول مراسم د وخ په منځلو تیر کړی دی. دا لوی لار سرونه د ټول افغانانو ته مبارک وي. دا سیالو سرونه چې موږ ورته خوبونه لیدل د اتلانو زمونږه خوب رښتینه کړو. الله تعالی د دې عمرونو له خوشاله وي ډاکي.
د کرکټ په میدان کې د پاکستان خلاف د افغانستان د بری په خبرګون کې د افغانستان واکمن طالب مشرانو مولوی عبدالکبیر، انس حقانی او سوهل شاهین، پخوانی اولس مشرانو حامد کرزی، اشرف غنی او نور مشرانو او مطرح سیرو هم خپل مبارکۍ د کرکټ لوبغاړو ته د پیغامونو په صورت کې لیږلې دي.
واقعیت پجرپوری لوبا و داغ کم اختر چه پا افغانان بانده واقعیت زموگتاس و میلی لوبغار را وستلا ده افتخار زایده.
د افغانستان د کرکټ مینوال وایي چې د انګلستان نه پاس د کرکټ په میدان کې پاکستان ته هم ماته ورکول دوی د پاره یو ستر زیری او د اختر په سیر د خوشحالۍ ورځ وه. متی الله عابد، امریکا غږ، آشنا تلویزیون. لژمن سره سم د خبرونه پاتې برخه د پولیو سره مبارزه ته ځانګړې شوې ده. نن د پولیو د منځوړلو نړیواله ورځ ده. د روغتیا د برخې فعالان وایي د پولیو یا ګوزړن د بشپړ مخنیوي لپاره روانې هڅې کافی نه دي. د روغتیا فعالانو باور ده چې د افغانستان په ځینو سیمو کې لا هم کور په کور کمپاین ستونزمن ده او که چیرته د ټول هیواد په سطحه کور په کور کمپاین پیل شي ډیر ماشومان به واکسین شي.
پلازمینه کابل چې ملیونونه وګړي پکې ژوند کوي د روان میلادي کال له پایله تر دا مهاله پکې د پولیو ناروغۍ څخه د مخنیوي په هدف 15 ځلې د ګوزن واکسین کمپاین تطبیق شوی. کابل کې یو شمېر روغتیا پالان وایي د پولیو څخه د مخنیوي لپاره رواني هڅې باید چټک شي.
د پولیو د بشپړې منځوړنې لپاره دا اړینه ده چې باید واکسین ورځینی پروګرام وختل شي. په دې معنا چې هغه ماشومان چې عمر یې د یو کال نه کم وي باید په ټولو روغتیایي مرکزونو کې هر کال دا 15 ځله واکسین شي. خو په دې وروستیو کې کمی څېړنې چې ترسره شوې دي هغو دا په ډاګه کړې ده چې یوازې د هېواد 14% ماشومانو ته دا واکسینونه تطبیق شوي دي. نو په دغه پیمانه دغه واکسین چې تطبیق شوی دا د پولیو د وحشي وایرس مخه نشي نیولی.
دغه کارپوهان همداراز د پولیو کمپاین کور په کور مسر بولي او زیاتوي چې له دې لارې به تر ډیره هغو ماشومان ته د پولیو واکسین څاڅکي ورسیږي چې د بیلابیلو عواملو له لارې د واکسین څخه محروم پاتې وي.
له بده مرغه په هغه ځایونو کې چې د کور په کور کمپاین نه ترسره کیږي په هغه ځایونو کې کېدای شي د کوښښ کچه یوازې 40 یا 50 سلنه ته ورسیږي چې دا د پولیو د وحشي وایرس د درولو یا د منځورولو لپاره کافي نه دي.
اخوا به یو شمیر هغه فعالان چې کله ناکله پر رضاکار فعالیتونو کې مستقیمه ونډه اخلي وایي چې د هیواد په اکثریتو برخو کې د ګوزن په وړاندې د ځوانانو فعالیت مثبت دی.
د افغانستان خلکو او ځوانانو ډېره ښه همکاري بولم چې ډېری ځوانان چې دي په ډېر ښه شکل سره پولیو په کمپاین کې برخه اخلي، په ډېر ښه شکل سره د ټولو خلکو یا ټولو ماشومانو ته رسیدنه کوي. زموږ همدا همکاري کوي چې خلکو ته ما په هواي وکي او دوی پوښي هغه څه چې د واکسین ارزښت دی دوی په غو باندې خبرو ته غوندو او کانفرنسونو او د شان له
تاکل شوی د لدی فرعي کمپاین ورسته د نومبر په میاشت کې هم د ټول هیواد په ساته د ګوزن سرته ساري کمپاین تطبیق شي چې لمخې به د 10 میلیونو په شاوخوا کې کم عمر کوچنیان واکسین شي. تر باندې 2023 میلادي کال له پایله تر اوسه د هیواد په شرقي زون ننګرهار ولایت کې د پولیس پاک مثبت واقعیت منځته راغلی او لننګرهار اخوا بیا کابل او کندهار هم هغه سیمې دي چې د پولیس مویتی سمپلونه په کې مثبت دي او له همدې کبله خلکو سره اندېښنې زیاتې شوې دي. لیما مرخیل، امریکا، کابل.
لمدی خبر په دوام د خبرونه د ملما د خصوصي روختونو د ټولنې لمرستيال مجيب ناصري سره خبرې کوم چې د همداوس په اسکایپ پروګرام سره عملګرای شوې ده. ام ټکنیکی همکاران هڅه کوي چې خاغله ناصري په پرده کې واچي چې مونږ یو ګورو او ک ناصري صاحب زمونږ غاک تاسو اوري لمړی پښتنه دا کوم چې اوس په افغانستان کې یا سکه کال په افغانستان کې د پولیو څو پیښې ثبت شوې دي؟
سلامونه او احترامات.
وعلیکم السلام.
هله لرم چې روغ او جوړ اوسئ او الله تعالی څخه غواړم چې یو ورځ رامنځته شي چې په افغانستان کې پولیو محو شي. کومه ساحه چې سکه کال شوې ده تیر کال کې البته ترننه پورې هغه واقعیت اکثرا په شرقي ولایتو کې دي چې موږ نږدې پوله لرو د خیبر پښتونخوا سره او همدارنګه د ګاونډي هیواد سره ډېر احتمال لري چې دغه پیښې لږه سرایت کړي. نو په حدودو د 15 پیښې سکل سب شوي دي او همدارنګه په تیر کال کې د جنوبي ولایتو کې د هلمند په منطقه کې هم موږ واقعیت درلودل.
صحیح، تاسې د خیبر پښتونخوا او د قبایلي سیمو یادونه وکړله. په نورو هیوادونو کې چې پولیو یا ګوزن او هغه توانیدلی چې دغه وایرس لمنځه یوسي، ولې په پاکستان او افغانستان کې تر اوسه دغه وایرس لمنځه نه دی تللی؟ علتونه څه دي؟
دلته مختلف علتونه دي. یو خپل دی واکسین رسیدل ټول هغه مناطقو ته چې سابل وګور دي او یو کلیوالي منطقو کې دی ژوند کې یو الته مرکزونه وجود نه لري او که مرکزونه وجود لري الته صحیح تعلیمات ډیر کم رسیدلې دي خلکو ته. یعنی په حقیقت کې هغه ماشومان چې باید یو کال نه کته په 15 ځلې باید دوی واکسین واخلي شاید 15 ځلې نه وشي یا کوشي می دوه ورې یو ورې دغه شوی. نو مشکلات دا دي چې صحیح مرکزونه کم دي، صحیح تعلیمات الته کم دي او همدارنګه مختلف عوامل نور دي چالت امنیتی ستونزې هم په تیر کې موجوده وي اوس هم موجوده دي او ځینې انانات دودونه هم په کلیوالي منطقو کې شته چې خلک حاضر نه دي خپل ماشومان صحی مرکز ته راولي ترسو واکسین شي. خوشبختانه په دې اواخر کې خوځخه دا تعلیمي صحی تعلیمات خشوي دي او خلک تر یو اندازې دی پولیو په مشکلاتو پوښیوی دي، نو ځکه دوی غواړي چې خپل ماشومان انتقال کړي، ولې بیا هم په هغه شکل چې نور دنیا کې خلکو ته صحی تعلیمات او ښه کمپاینونه صورت نیولې دي، هر کور ته رسیدلي وخت په وخت او صحی مراکز هغوی ته نږدې دي، نو ځکه په نورو هیوادو کې لوبې نسلي دي. او مشکل همدا ده چې دا یو ساري ناروغي ده، کله چیرته په یو ډېر لري کلی کې یا په یو ډېر لري ځای کې هم د دې واقعیت کشف شي، نو امکان دی لري چې نورو منطقو ته هم سرایتو کې او سبب دی چې
تاسو لکس توزیع راته راکړل چې عامه پوهاوی زیات شوی دی، اما که هر څونه عامه پوهاوی هم زیاتی، رضاکاران موجودی، واکسین هم کافي موجودی، که کورنۍ له تاسو سره مرسته ونه کړي، له رضاکارانو سره مرسته ونه کړي، له واکسیناتورانو سره مرسته ونه کړي، بیا هم ستونزه ده. اوس څنګه کولای شئ چې کورنۍ ته قناعت ورکړي چې دغه واکسین ستاسو د ماشوم لپاره ډیر مهم ده؟
بله، بیا هم هغه خبر ته راځو. اول سر کې دا ډیره مهمه ده چې موږ د استعمال طریقې یو شیل رو موږ په مناطق کې په نامه د CHW یا صحی کارکون کې صحی کارکون کو ته داسې تعلیمات ورکړ شي چې هغه په مخفل کلی کې خپل گاونډیانو سره نږدې پراته دي، هغه تعلیم صحی تعلیمات په بشپړ توګه ورسي، او بل دا صحی مرکز الته باید نږدې جوړ شي. د دې برالو دي چې اته صحی مرکز جوړیږي نو کمپاینونه باید وسی شي. مخکې کمپاین د سیو په مثلا باز مناطق ته د امنیتی ستونزې له کبله هم نه رسیدل چې کور په کور یا یو منطقه کې به واکسین وشو، یا هغه منطقې راپور به د سراغه چې د منطقه واکسین شوی ده. او بل دا ده چې د کورنۍ غړي باید د تعلیم سطح پورته لاړ شي، او مکاتب او مساجد امامان ته باید ویل شي چې په دې باره کې
خپل ځواب ترلاسه کړي. د خبرونې وخت نصری صاحب کم دی، اما ډیره ډیره زیاته مننه چې تاسو په دې خبرونه کې برخه واخسته. تاسو په کابل کې خوش په غواړم کوم ودان. د افغانستان په سویل ختیځ کې د پولیو واکسیناتوران وایي ټول حادثه ده چې ورځ د ګوزن وایروس له افغانستان څخه لمنځه یوسي. په خوست کې د دغه رضاکار ډلې یو غړی عنایت په دې باور دی چې د پولیو په حق له خلکو نظریاتو خورا مثبت بدلون کړي او ورو خپل هدف ته رسیدو دي. نور تفصیل د منیر بهار په دې رپورت کې.
له ښار په نسبتا لری سیمه د پولیو واکسین کور په کور ګرځوي. هیلی هغه ورځی ته دی چې ګوند خپل راتلونکي نسل له داسې آفت وژغوري چې لا هم درملنه نشته. عنایت له کمپاین څو ورځې د مخه کورنیو ته د پوهاوي په موخه هم ورځي، او هغوی ته یې سپارښتنې داوي چې کوچنیان په لیوالتیا سره واکسین کړي.
نو کله چې موږ یوې ساحې ته برسو، نو په هغه ساحه کې دوې ورځې موږ دا ما په هوای کو کومې کورنۍ چې نه خبره وي هغې ته موږ دا خبر ورکوو چې سبونه بله ورځ په دا ساحه کې واکسین تطبیقېږي. که چېرته تاسې خپل ماشومان تللي وي هغه روغړی او کڅۍ پرېږدی ما.
نوموړی وایي وړاندې په دې ساحه کې لسګونه کورنۍ انکاري وې، خو پراخ فعالیت د دې لامل شوی چې د نږدې یو نیم سل فامیلونو له منځه درې یا څلورې منکر دي، او د انکار دلایل یې هم د ټولنې ناسم باورونه او د دغه وایرس د زیانونو په حق لاندې نه پوهاوی دی.
زه چې د کوم ساحو کې واکسین کوم، یعنی ګوتو په شمور چې یا تقریبا یا څلور یا پنځه کورنۍ بوي تقریبا داسې وخی چې څلور دوه درش کړه دي، دا ټول موږ ته واکسینو ته مشمون وبسې. نو دوی همکاري موږ سره ځو ته کومونږ وی تهیل دي چې مثلا موږ ته په دغه جماعت کې اعلان وکړي چې سبونه بل ورځ واکسین تطبیقېږي په ساحه کې، موږ ته دوه ځلې هم کوي درې ځلې هم کوي، ځکه چې دوی د واکسینو په ګټه پوهې شوي دي.
د عنایت غونډې زرها و رضاکار ځوانان د ګوزن په وړاندې د اولی لیکي مبارزه جاری ساتلې. د وای خپل اقتصادي مشکلات هم لري، خو بیا هم شاته شوی نه دی او په دې مخه د ورځې سلهاو دروازې ټک ټک کوي چې والدین خپل اولادونه د کمپاین په دوران کې له واکسین محروم نکړي.
کوشش دی دا وکړي چې کچیرته یو ماشوم غیر حاضر وي هغه د پولیو ټیمونه یا رضاکارانو یا مبلغین نه پوتې په نږدې روغتیایي مرکزونو کې د کوشش وکړي چې واکسین کې.
خلیل حاجی بیا په سیمه کې یو له هغو سپین ږیرو دی چې له رضاکارانو سره ښه راشه درشه لري. نوموړی د عنایت د شخصیت او کار په باره کې خورا متاثره دی او فعالیت یې د خپل کلي په خیر بولي.
منګې دغه واکسینو والا سره دا ټول کلی خه موافقه وسره کوي د خلکو مون سره رابطه مات کړی دی. هر وخت پوره په خپل ټیم په خپل وخت رغول دي د کلی دی وړکی دی جلکی دی موی ماشومان یې ښه حفاظت کړی دی. د دې وطن د خدمت ژوند دی د کلی دی ماشومان نو خر ځنه کې ښه فلن نه کې خال ټونه کې د واکسین ورکوي کې نو لوشي بیا ته لوشي وي بیا د درې ورځې په سرتي مونږ ته یای چې د خلک مونږ ته روغړې چې مونږ د واکسین مت ورسو یې مونږ د کلی مشرون او کشرون سپینګری ترګری ټول د خلکو سره فلن کې.
عنایت په دې باورمن دی چې افغانستان کې ګزړن وایروس مخ پورې کېدو دی خو چټکو هڅو ته الله هم اړتیا ویني. د نوموړي ټینګار له صحیح رضاکارانو سره د ټولنې د وګړو پر نیک چلند ورټول دی چې پر وخت خپل کمکي ماشومان د پولیو په وړاندې واکسین او خپل ټولنیز مسؤلیت په ښه شان ادا کړي. منیر بهار، امریکا غږ، خوست.
خوست ولایت کې د هنر ورځ منځل شوې ده. د تیاتر برخي ممثلین وایي چې دوی ته پاملرنه نه کیږي. نور جزئیات په ریپورت کې.
د تیر په څیر سشکال یو ځل بیا په خوست کې د یاد ولایت د اطلاعات کلتور ریاست لوري د هنر ورځ ون منځل سو. په دغه غونډه کې د رسم سیو انزورونو ترڅنګ لاسي توکي او د هنرمندانو بیلابیل هنرونه نندارې ته وړاندې سول. د خوست د تیاتر برخي هنرمندان وایي چې دوی ته د نه پاملرنې په وجه اوس مجبور دي چې د لاس ګاډي وچلوي تر څو د ورځني ژوند لګښتونه پوره کړي.
مسلین ته به هیڅ خدمت نه شوی په خوست کې ډیر زیات مسلین دي او څوک یو کار کوي څوک بل کار کوي. موږ د دیوالیانو نه د غټو غټو وزیرانو کمانډانانو نه دا خواهش ده په شمول د تیاتر کلتور رئیس په شمول دا ټول موږ دا خواهش ده چې مسلین ته یو څه وړاندې کی مقصد تشویقی کی یو د کار زمينه ورته برابر کی.
په لمړی یو کې ستونزه دا ده چې اقتصادي حالت د ټولو مماسلونو د حالت تر رسیدلې د چاته د کراچۍ چلاولو ته برابر دي. نو موږ ستونزه لرو دا یو لوی ستونزه و دویمه دا ستونزه ده چې د تمثيل په برخه کې موږ سره هیڅ شاهد ډول کومک نه دی کړی.
بلورته د خوست اطلاعات کلتوري ریاست چارواکي د ستونزو د منلو ترڅنګ وایي چې دوی چمتو دي چې له مسلینو سره په ځینو برخو کې مرسته وکړي.
د هنرمندونو سره تر دې وخت پر یو تعداد هنرمندونو سره اړیکه نیولې شوې ده او خو خوست کې د دې غشمیر تر اوسه پر دومره غړیدل نه ده. موږ کوشش دا کو چې دا غشمیر ډیر شي نوي نوي استعدادونه پیدا شي او وروزل شي. د دوی د پوره د سہولتونو په مهیا کولو کې وو ان شاء الله تعالی د موږ د ګلاري مسول چې کوم دا هغه وو په دې برخه کې د دوی سره ډیر کوشش کی.
خو بل لور ته شرم کې په افغانستان کې د هنر وضعیت شنه بولی. د دوی په نظر چې هنر اوس د ملتونو د استازولي لپاره یو نړیواله ژبه ده چې د ودی لپاره باید د پونتون او ویلو مراکز په نصاب کې ځای ورکړل شي.
نن سبا هنر سیمایز نه ده بلکې نن یا محلي نه ده بلکې هنر په هنتونی شوی ده. په افغانستان کې چې هنرونه ورسته پاتې دي یا وده نه ده کړی علت دا ده چې مونږ مسلکی شوی نه یو په دې برخه کې. مونږ باید کوشش وکړو چې خپل هنرونه راټول کړو د هغه لپاره ځنګړي اساسات جوړ کړو او په پانتونونو او تعلیمي مرکزونو کې د ځنګړي درسي مضمون یا د نصاب برخه وګرځو.
په افغانستان کې له سيزورا په دی خو هنرمندان له خورا لوی ستونزو سره مخ دي. د ورستوي تحولاتو سره هم مهاله ډیر هنرمندان یا په کور درنه اقتصادي ستونزو وریږي او یا ځینو وطن پریشي دي او د کډوالۍ ترخه شپې سبا کوي. شمسارین، امریکا ژغ.
پښتو خبرونه همدلته پای ته رسیدله. سوشې ورسته دری خبرونه پیلېږي چې قربانه لینا روزبه ده. لینا جان مهرباني، تاسو په دری خبرونه کې څه مطالب لرئ؟
بله، با سلام به شما و بینندگان محترم. تا لحظات دیگه بخش دری برنامه این ساعت آغاز میشه. در مورد روز جهانی پولیو معلوماتی از افغانستان داریم و دیگر اخبار جان افغانستان را با ما باشید.